احمد چیبریم د ازادي رادیو د سپ خبرونه کې مو هر کله کوم د روغتیا نړیوال سازمان وای افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه د ستنو شویو کډوالو ترمنځ اخیستون کې ناروغي د کووید 19 په ګډون تشخیص شوې دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونی خبر کړ ویل دي چې د رواني میاشتې له پیل تر 13 منټې پورې چې افغانستان ته څه باندې 1.5 لک افغانان د پاکستان او ایران ستنه شوې دي، د هغوی لپاره په سرحدي سیمو کې ګرځند روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي. په نورستان کې د ترافیکي پیښې له امله شپږتن مړه شوې دي. د طالبانو په واک کې بختر ژوند ته نورستان د امنیت قومندان د ویاند غلام رحمان حیدری په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه تیر شپه د کمبیش ولسوالۍ په پټیګل سیمه کې شوې ده. د حیدری په وینا په مړو شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو تیز سرعت او د ترافیکي قوانینو نه رعایت تر ډیره په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده علتونه بلل کیږي. د افغانستان بانک د شنبې پورس $15 میلیون په کابل کې د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې له ټولو صرافانو او تجارتي بانکونو غوښتي دي چې په داوه طلبیو کې برخه واخلي. نن په کابل کې $1 په 1.26 افغانیو تبادله شو. د افغانستان بانک وخت په وخت د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره ډالر بازار ته د لیلام په شکل عرضه کوي. د هند صدراعظم خبرداری ورکړ چې د پهلګام په برید کې شکیلو کسانو ته بل تصور پورته سزا ورکړي. نریندرا مودی نن په بیهار کې وی غونډې ته وویل هند بد هر ترهګر او د هغوی ملاتړي وپیژني او به چاري او سزا به ورکړي. شغلی مودی زیاته کړه چې د دغو بریدونو تر شا لاس لرونکو ترهګرو ته به د هغوی ملاتړو سره یو ځای سخت سزا ورکړي. دا لومړی ځل دی چې شغلی مودی تر خپلې ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې د شوي برید پاړه په یو عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د خپل حکومت دریز روښانوي. د سیشن بی پورس د هند تر واک لاندې کشمیر د پهلګام په تفریح سیمه کې وسلوالو پر سیلانانو ډزې وکړې چې شپږویشت کسان پکې ووژل شول. روسیه تیر شپه د اوکران پر مختلفو سیمو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي چې د اوکراینی چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې نه تنه وشلې دي او د دې ښار شاوخوا نورو سیمو کې پولیسکونو تنه ټپیان کړي دي. دا بریدونه په تیرو څو میاشتو کې تر ټولو پراخ بریدونه دي چې روسیه پر اوکراین کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. ازادي راډیو د طالبانو د پهونی او لوړو زده کړو د وزارتونو د تشکیلاتو داسې طرحې تر لاسه کړي چې لمخې پولیسکونو سره مامورین تنقیس کیش.
اصل چې غیر مسلکی دی د تر مسلک اړه زده کړې نه لري، هغه پاتې کیږي او د مسلک اړه چې د زده کړې کړې دي هغه لري کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم وایي چې روسیا په ماسکو کې د طالبانو سفیر مني. طالبانو له قزاقستان سره یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک کړي، یو شمیر دا اندیشنه لري.
بلګواري مچ منطقوي قراردادونه او شي زکه چې موږ قزاقستان ته رسیدو، یا باید په ازبکستان تیر شو یا باید په ترکمنستان تیر شو.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالي کې د بسکرانو یو اندیشنه در سره شریکو.
دلته خو د موج منځ خپل منځګه مچ دوه څلور جره بدو دا کې درجه جره نوړې د یو دوه پټې را پاتې دی چې برنو وشه زیات به خیل او تان د منځ کې د نرم را نوړې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت زرګونه دولتي په ځانګړي ډول د پهونی او لوړو ډاکټر وزارت اړوند کارکونکو د تنقیساتو بهیر ته برابر کړی دی. ازادي رادیو ته د طالبان حکومت د پهونی وزارت د تشکیل د تنقیساتو پر رسیدل تر هکې چې د دوی په حکومت کې به سرچینې شریکه کړي راغلي چې دا وزارت تر نه بیا سره ډیر بستونه تنقیسوي. د طالبانو د حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې هم وی سرچینې ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ټاکل شوی تر 3.5 لک پورې د دې وزارت کارکونکو تنقیس شي. د طالبانو حکومت وی د تنقیسات د ادارو کارکونکو او تنخواګانو د شو مدیریت په هدف کوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو حکومت په بیلابلو دولتي ملکی او پوزي ادارو کې د بستونو د تنقیساتو لپاره کړې ورسته د خزینه کارکونکو په ګډون زرګونه کسان دغه بهیر ته برابر کړی دي. ازادي رادیو ته د پهنې وزارت د تشکیل د تنقیساتو اړوند رسیدلې تر هکې چې د طالبانو په حکومت کې وې سرچینې شریکه کړي راغلي، ټاکل شوی نه هاویا زرو چلور 50 کسان چې د دغه وزارت په چوکاټ کې په بیلابلو بستونو کې په دندو بوخت دي تنقیسي. دا تر هکې د 1400 تعلیمي کال لپاره چمتو شوی پکې راغلي هغه کسان به تنقیس کیږي چې د احتیاط لکوډه تنخواګانې تر لاسه کولې، خالي بستونه د تشکیل مقایده بستونه، تقاعد ته نږدې کسان او هغه کسان پکې شامل دي چې دندې د دغه وزارت لومړیتوبونو کې نتي. خو یو شمېر دولتي کارکوونکي چې ادارو ته د دې تنقیساتو اړوند رسمي مکتوبونه رسیدلي او د تنقیساتو لیستونه یې برابر شوي، د طالبانو د حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي او ادعا کوي چې طالبانو خپل کسان په دغه تنقیسونو کې نه دي شامل کړي. په ننګرهار ولایت کې د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو او د بیکارۍ لوړې کچې ته په کتو به دا چاره ګڼې ستونزې راولاړې کړي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې کارکوونکي چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم او یا د ادارې نوم خپور سي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ای بی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت په چوکاټ کې هم له 9000 بستونو کابو 4500 د تنقیساتو لیستونو ته برابر شوي او په خبره یې ډیری میرمنې دي. په خوست ولایت کې د شیخ زاید پوهنتون ځینو استادانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په دې پوهنتون کې 109 استادان او اداري کارکوونکي د تنقیساتو لیستونو ته برابر شوي چې په خبره یې ډیری د ډاکټرا او ماسټرۍ تر کچې لوړې عصري زده کړې لري. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د روان 2015 کال د جنوري په پیل کې په دغه پوهنتون کې 10 استادان، ځینې یوازې له کدري بستونو او ځینې له پوهنتونونو منفک کړل، چې وروسته دغو منفک شویو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دوی پر ځای طالبانو خپل پلاویان او د مدرسو کسان په دندو ګمارلي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د لوري په تعلیمي بستونو کې د تنقیساتو پریکړه غندي. ښاغلی فایق د اپریل په 23 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د معاصر تعلیمي نظام د کمزوري کولو او له منځه وړلو لپاره د طالبانو هر ډول منظمې هڅې او پر ځای د جهادي مدرسو پراخول هغه که په پوهنې وزارت کې وي یا د لوړو زده کړو وزارت کې د اندېښنې وړ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا اقدام عادي بللی او ویلي دي چې د دوی د حکومت د دې پریکړې هدف د بیوکراسۍ مخنیوی او د تنخواګانو، کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت دی. نوموړي د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون په ایکس پاڼه خبره کړې مرکه کې ویلي
تنقیس او تضعیف په ادارو کې یو طبیعي امر دی. کبن مسؤلین کولی شي هغه څه عملي کړي چې د ملت په خیر وي. په ځینو بنسټونو خصوصا پوځي برخو کې هم تنقیس راغلی. په ملکی برخو کې په 80% تنقیس عملي کیږي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې د دولتي کارکونکو معاشونه ځنډیدلي او ډیری مامورینو خپل د 2 میاشتو تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. د غشان په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل او ځینې یې تنقیس شوي چې له امله یې زرګونه ملکي کارکونکو په ځانګړي ډول ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت وی په تیرو نږدې 4 کلونو کې یو شمېر قوانین د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا تر توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپره کړي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي تر اوسه 10 قوانین توشیح شوي چې تر ټولو مهمې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون دی. طالبانو د تیر کال په سنبلې میاشت کې د امر بالمعروف قانون توشیح کړ. د دغه قانون تر توشیح کېدو او په رسمي جریده کې تر خپرېدو وروسته نړیوالو او کورنیو غبرګونونه څرګند کړل. پر دې قانون لپاره خونی وکړو وروسته د طالبانو عدلی وزارت وویل هر څوک یا رسنی چې پر دغه قانون نیوکه وکړي له شرعي چلند سره به مخامخ شي او محکمې ته به معرفي شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د جمهوري نظام اساسي قانون لغوه کړی او د فرمانونو له لارې نوي قوانین وسه کوي.
ازادي راډیو
روسیا وایي چې په ماسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. دا پریکړه ورسره هغه کیږي چې د روسیې سترې محکمې په دې ورستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړل. سفیر الله ستانکزی او نور جزئیات.
روسیا وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه ورسره له هغه کیږي چې د روسیې سترې محکمې په دې ورستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې موسکو د طالبانو چارواکي په اقتصادي برخه کې بالقوه همکاران ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د چهارشنبه پر ورځ خبر اعلان ته وویل چې په کابل کې اوسنی واکمنان یو حقیقت دی. لاوروف وویل موږ باید د حقیقت د ایدیالوژیک پریکړو لپاره نه بلکې د عملی پریکړو لپاره په پام کې ونیسو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم چهارشنبه د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د امیر خان متقی د لیدو خبر ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلوماټ ورمعرفي کړي. د کابلوف په حواله هم د طالبانو په بیان کې راغلي چې د هیواد لپاره له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه ده او په همدې خاطر د اقدامات وکړل سو د اړیکو د پراختیا په لار کې خندونه لري شي. روسیې په وار وار د طالب چارواکو کوربتوب کړي هتا مخیلي دي چې دوی د 2020 کال په اگست کې واکته ورسیږي. د روسیې له خوا د طالبانو د سفیر د منلو پریکړه په دې معنی نه ګڼل کیږي چې دوی د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. د طالبانو له لوري د افغانستان د کنټرول د ترلاسه کولو څخه ځبان دي درنیم کال تیر شوی خو هیڅ واد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل. ملګری ملتونه هم طالبان د افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه جنې نه د مشروع حکومت په توګه.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یو شمېر افغان محصلین چې په هند کې له پانتونونو فارغ شوي وي د دغه هیواد له خوا د دوی د بیسو د نه تمدید لامل پولیسونه ولي او بندیان کړی دي. دوی لا سړي راډو سره خبرو کې د هند له حکومت په نوې ډیلی کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان له سفارت او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري وغوښتل چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره لاس په کار شي. د هند په حیدرآباد ښار کې د طالبانو د حکومت د افغان کنسولګری چارواکي هم په دغه هیواد کې د افغان ماشلونو د نیولو خبره تاییدوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
خاطر از اینکه ما چه بودو باش داشته باشیم با ویزه ضرورت داریم.
عمر احمدی چه ده هند له بنگلور پوهنتونه د سوداګری د مدیریت یعنی بی بی ای څخه فارغ شوی وای. ده هند حکومت ویزه نه د ورتم دید کړي چې لاملای د دغه هیواد پولیسو نیولای او د محل په زندان کې دی. دی وای چې د خپل زده کړو د اسناد ترلاسه کولو په لټه کې وو او د ویزه ترڅنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر سره د کډوالۍ اسناد هم درلودل خو پولیسو یې د اسناد په پام کې نه نیولي او د یې بندي کړای دی. د ازادي رادیو ته وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره یې هڅو کومه پایله نه ده ورکړي.
ویزه ما خلاص شده و به خاطر نبود ویزه ما خود از سخت راجستر یوین کردیم.
زموږ ویزه ختم شفیدی او د ویزه د نشتون لامل مو ځانونه ملګرو ملتونو دفتر سره ثبت کړل چې د خپل اسناد او چاره پر مخ یوسو. فلن چې د کډوالۍ کارت هم لرم پولیسو زنیولې يم. اوس داسې ځای کې يم چې هیڅ حساب یې معلوم نه دی چې څومره وخت به دلته پاتې کیږم. موږ په ځلونو په هند کې د افغانستان سفارت او کنسولګریو سره اړیکې ونیولې. دوی ډیر مسولیت منون کې نه دی او موږ نه درکوي.
نو موري زیاته کړه چې هر محصل باید له 50 کلونو وروسته د نوې ویزې د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. خو دا کوي چې که څه هم د ویزې پای ته یو کال پاتې او د تمدید غوښتنه یې کړې خو د نامعلومو دلایلو له امله یې ویزه نه ده ورتمدید شوې. په هند کې یو بل افغان محصل یاسر ملکزاده چې د ملګرای هم بندي دی ورته اندېښنه لري.
نو برما دو بار ستې ویزه دادن که یک بار
دوی دوا ځلې زما ویزه تمدید کړه. فعلا ویزه نه لرم او په کور کې بندي یم. بهر وتلې نشم. د دې لپاره چې پولیس مې له کوم جرم پراته بندي نه کړي. دا ډېره دردونکې ده. فعلا چې زمون ملګری زندان کې دی
په هند کې دغه افغان فارغ شوی محصلینو او په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه چې په ټوله کې څومره محصلین بندیان شوي معلومات شریک نه کړل. دوی د هند له حکومت په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او له ملګرو ملتونو غواړي چې د ویزو ستونزې ورهواري کړي. په هند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت چارواکو په دغه هیواد کې د دغه افغان فارغ شوی محصلینو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړل. کړي، خو د هند په حیدرآباد ښار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د کنسلګرۍ مشر محمد اسماعیل دا خبره تایید کړه.
مشکل افغانای ما د کنسلګرۍ افغانستان د حیدرآباد بر ما رسید.
موږ د افغانانو د ستونزې موږ ته په حیدرآباد کې د افغانستان کنسلګرۍ ته رسیدلې ده. د دوی شمیر محدود دي. موږ ستونزې په دهلی کې زموږ سفارت سره شریکه کړې. هغوی موضوع د هند د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي او ضابطه پته مدي.
دا لومړی ځل نه دی چې په هند کې افغان محصلین د ویزو د تمدید په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، بلکې تر دې مخکې د 1402 کال د جوزا په میاشت کې د هندي پوهنتونونو یو شمېر افغان محصلینو پلازمینه کابل کې له دې عمله اعتراضونه وکړل. دوی ویلي و چې د ویزو د نه ترلاسه کولو له امله په افغانستان کې بند پاتې دي او ټینګار یې کوي چې له بې برخلیک حالت سره مخ شوي دي. دغه شان د روان کال په سنبله میاشت کې په هند کې په سلګونو افغان محصلینو چې د استوګنې وخت او ویزې پای ته رسیدلې وي، په یوه اعتراضي غونډه کې د هند له حکومت یې وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. دوی ویلي و دا چې د هند حکومت یې ویزې نه تمدیدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او له بل پلوه د هند حکومت مجبوروي چې افغانستان ته ستانه سي. د هند په پوهنتونونو کې افغان محصلین وایي د بیکارۍ، د کړکېچ او ځوانانو پر وړاندې د ستونزو له امله دوی بیا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري او هڅه کوي چې د خپلو زده کړو د اسنادو له ترلاسه کولو وروسته بل هیواد ته ولاړ سي او د خپل مسلک لاره د ځان او خپل کورنۍ لپاره نفقه وګټي. هند کابو درې کاله وړاندې د 2021 کال د اگست په 15مه کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، نه یوازې په کابل کې خپل سفارت وتاړه، بلکې افغانانو ته یې په انلاین ډول د ویزو ورکړه هم بند کړه. خو دغه هیواد د 1403 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې دوی افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ بیا پیل کړي، چې دا اقدام د افغان سوداګرو او محصلینو له تود هرکلی سره مخ شو.
یو شمېر افغان محصلین چې په هند کې له پوهنتونونو فارغ شوي دي د ویزو موده خلاص شوې ده، اوس پولیسو نیولې دي. بل لور ته د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اوبو د تړون ځنډول دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1960 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب دا تړون لاسلیک شوی و. په پهلګام کې د سیشن بی پورس پر سیلانیانو په برید کې پلسکونو کسان ووشل شول او ټپیان شول. صفی الله سنگزی او نور جوسیات.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندوسیا سند اوبو د تړون ځنډول دي. د سندیا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ شو. په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د هند بهرنیو چارو سیکرتر وکرم مصری په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د هند یو لړ اقداماتو اعلان وکړ.
Indus Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect.
The Indus de Ubo de Nulasushpetam kal tharun basem disti uzandawal shi soch Pakistan le pulo bar le tragare khpal mlatad wana darawi da atari check post basem disti wtadal shi kum khalak che la ghilari hind tatli de meter lumrai bertastani da shi Pakistani atbaba da sark visa maafiyat pa khatar hind ta da safar ijaza wana lari Pakistaniyan ta da dawal visa lagwa shwi di kum Pakistaniyan che pa di visa dam gade hind ki di bayat tar atat salwik to saatuno uzi
issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled.
که چیرته هند اندوس تړون په اړه خپل پریکړه عملی کړي، لمخې به پاکستان ته د دریو بهیدونکو سندونو اوبو پریشي. هندي چارواکو دغه اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلګام په غرنۍ سیمه کې د اپریل 28 متر خونړي بریډ وروسته وکړ. په غبرید کې چې د لشکري طیبه اړوند دی وسلواله ډلې د مقاومت جبهې یا د کشمیر د مقاومت په نوم کړه لکتر لګاته وشت کسان وژل شوی او څه باندې شلتنه نور ټپیان دي. د هندي رسنوی راپور له مخې لکتر لګه 15 تنه ملکی سیلانیان او یوازې درې د هند امنیتي ادارو غړي په وژل شو کې شامل دي. په ټلویزیونونو او خواله رسنوی د غبرید غني ویډیوګانې لاس پلاس کیږي چې پکې د عام وژل شو سیلانیانو مړی په میدان پراته دي او خلک لويری منډي وهي. د سویش دی په نوم یو هندي سیلانی چې لدی په خیرو غوتلې اسوسییټډ پریس ته ویل،
جب گھوڑا علاقے ساتھ بات چیت ہو رہا تھا تو تبھی
مجھ لذائی خلگ سر خبری کولی چنا چاپ خلگو منڈی شروع کھڑی مجھ بار خطا سو زمر سر نجدی او ریستوران ہو در ریستوران مالک مجھ ٹول شپاش کسان دن نکڑو او دروازہ کولف کھڑا.
چھ بندے تھے، ہم چھ بندے کو ایک دم اندر گھسا لیا.
تر برید وروسته سلګونه هندي سرتیری پلګام ته تللي او د وسلوالو د لټون عملیات کوي. هند همدارس د پاکستان په وړاندې د اقدامات په دوام په نوي ډیلی کې د پاکستان د عالي کمشنرۍ لوړ پوړو ډیپلوماټانو او غړیو ته ویلي چې په وو ورځو کې دنن له دغه هیواد ووځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل یو بهرنی سفر نیمه پریښی او پرون یې امنیتي غونډه دایره کړې ده. پاکستان دغه برید دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند لخوا د هندوس تړون ځنډول او ډیپلوماټانو ایستل غیر مسؤلانه او پاروونکي اقدامات بللي. په بیان کې راغلي دا اقدامات ښیي چې هند غمجنو پیښونه د سیاسي ګټو لپاره ناوړه استفاده کوي. پاکستان خبرداری ورکړی چې که هند اوبو تړون په یو اړخیز ډول لغوه کوي نو دوی به نړیوال حقوقي ګامونه پورته کړي. د ځینو هیوادونو مشرانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ضد غبرګون ښوولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي هیواد یې د ترهګرۍ په وړاندې د هند سره کلک ولاړ دی او د وروستۍ پیښې په خاطر له هند سره خپله ژوره خواخوږي او ملاتړ اعلانوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس چې له خپلې کورنۍ سره په هند کې برید غندلی او له دواړو هیوادونو یې د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریس او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو دا برید غندلی او تروریستي حمله یې بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. کارپوهان هم وایي حالات د اوږدې مودې ترینګلتیا خواته روان دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي له قزاقستان سره د ترانزیټي او سوداګرۍ سو اړیکو د پراختیا لپاره درې اړخیزو منطقوي تړونونو ته اړتیا شته. دا څرګندونې د شمال کیشي چې د قزاقستان د ستر اعظم مرستیال کابل ته په خپل تازه سفر کې له طالب چارواکو سره یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک کړي دي. هغه د هم ویلي دي چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز فعال شي. جزئیات په دې راپور کې.
دا سمحال چې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال کابل ته په سفر او بیلابیلو طالب چارواکو سره په لیدنو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری سو او ترانزیتي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونوي د لپاره باید درې اړخیز منطقوي تړونونه وشي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړی خان جانل کوزای کڅه هم د دې پرمختګونو هرکلی کوي خو وايي کده شن قراردادونه ونه شي په یادو برخو کې به د اړیکو پراختیا ستونزمنوي.
د دواره مچ منطقوي قراردادونه وشي ځکه چې موږ قزاقستان ته رسیدو یا باید په ازبکستان تیر شو یا باید په ترکمنستان تیر شو. نو په دې خاطر باندې د درې اړخیز قرارداد نه په یو شکل باندې مشکل ده.
د ترګندونې داسې مهال دی چې تازه د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سریک ژومانګارین د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر ملا حمید الله خونزاده سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور پر بنسټ د اپریل د درویشتمې په دې کتنه کې افغان موټر چلوونکو ته د ویزې ورکولو په اړه خبرې شوې دي او ښاغلي ژومانګارین ویلي چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز هم فعال شي. د یادونې ده چې مخکې د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 160 میلیونه ډالرو په ارزښت د شل هوکړه لیکونو د لاسلیک خبر هم خپور شوی و. د قزاقي پلاوی د اپریل په 28مه کابل ته سفر کړی دی. په ورته وخت کې اقتصاد پوهان ندی ډلې د پانتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال هم وایي قزاقستان له افغانستان لري دی. یاد هیواد ممکن ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او نورو سره ګډ تړونونه ولري چې د ترانزیت، ګمرکاتو او تعرفو په برخه کې به ځینې سهولتونه ورته وي. خو دا چې افغانستان پکې نه دی شامل نو ښایي بل ډول تعامل ورسره وشي. خاغلی دودیال د داشان تړونونو پر ځای چې په خبره افغانستان لپاره یوازې یو تبلیغاتي رنګ لري او ګټه یې ډېره نورو ته رسیږي وړاندیز کوي چې باید سوداګریزه پانګه په صنعتي سرمایه بدله شي.
موږ باید دغه تجارتي سرمایه خپله په صنعتي سرمایه بدله کړو. اقتصاد به هغه وخت ښه شي چې موږ د دې تجارت نه چې دا اوس موجود ده د دې تجارت نه بالکل مخ واړو. نور قراردادونه کې ټولو کې موږ فریب خوړلی ده یا تبلیغاتي رنګ لري. بس موږ زخت ډېر خام مواد لرو او دا خام مواد موږ پروسس کول غواړي او دا اقتصاد په دغه صورت کې کیږي بیکاری هم لمنځه ځي.
نو موړی وای کوم مبالغه و نشي د محل افغانستان 80% واردات لري او یوازې 40% صادرات چې د سوداګری سکتر دی او په زیان کې یو. داسې مهال چې په خبرې په افغانستان کې مشابه تولیدات موجود دي. ښاغلی دودیال هوایي دالیس هم ډیر د قزاقستان په ګټه بولي ځکه په خبرې لازم امکانات ورته لري. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنعت وزارت وان عبدالسلام جواد رسنیو ته ویلي قزاقستان سره د افغانستان سوداګري د 1403 لمریز کال په 11 میاشتو کې 410 میلیونه ډالر ته رسیده چې 45 میلیونه صادرات او 350 میلیونه واردات و. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د جوړولو له لارې د لا تعامل سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د جوړولو هڅه هم کړې، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان، چین، روسیې په ګډون ځینو نورو هیوادونو د دوی ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي دي، خو دا یې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده ګڼلې، ځکه نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه خوندي کړي. طالبانو که څه هم په وار وار کړي چې ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومتي ټول ګډونه د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو نړیوالو ته د منلو نه دي.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمه اوسیدونکو وای چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکې د اوبو او سیلابونو له دوامدار غوړ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په دې سیمه دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره پخوانی جوړ شوي سنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه هم ورسره ویچاړوي. تفصیل د نجیب الله خیل پورا پور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمه اوسیدونکو چې کورونه او ځمکې د شمال خور په ژه آباد شوی وای، د سیلابونو او خړونو له کبله د دوی د کرنیز ځمکو یو برخه ویجاړه شوی او اوس هم ډیر ځمکو ته د ګواخ متوجه دی. دوی زیاتوي کچېر د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند اداري او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونی کی د دوی ټوله سیمه په خور بدلیږي. د یاد سیمې درې تن اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم وویل
دلته د موج منځ خپل منځګه مچ دو څلور جربه دو دا کې درې جربه نه وړي د یواد دوی پټه را پاتې دی چې برنو وشه زیات به خیال او تان د خمنو کې د نرم رانه وړي ټول دیونه مات کړی دی.
دا د اصل په سر کې بوګه د خمنو چې پخیز به کې نه وړي دا د ودونه زما کې خو کوم دی دا خيوړې دا ټول هغه شاته چاته دی پټه ور پاتې چاته وا پټه ور پاتې چاته پیز پټه ور پاتې
پاس سرګو د غړو مونږ به وسیدو به وسې واجب منشان شو راځم چې دولت کومه کې مونږ سره مسې کومه کونه کې مونږ سره خریه مونږ مسات کومه کونه کې مونږ د هڅه پلس کیږي بل مونږ د پرشي خطرام د خپل تسوی دی.
د حسن محمد په سیمه کې په خو هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، غبیون بکسی او بندونه جوړ شوی، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دی. ځایي اوسیدونکو زیاتوي کچېر دوی ته با کیفیت کار وشي د دوی د ځمکو آبادۍ پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل
دا دیوال چې دغه ځای ارتباط ورکړی و دا دیوال خام و. موږ د حکومت ته غوښتنه دغه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي او دغه د درې چې دا شه یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وای مې سیله خوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی خنو جوړ شوی په مغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په مغه لخاز نو جوړ شوی نو زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه د منځه وړه.
بلخوا په خوست کې د اړوند ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزی حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم هر چاره یې کړي دي یا کوي ان شاء الله الرحمن غوتم امید ور کړی دا موږ خپل وزارت سره هم شریکی کړي دي، مؤسساتو سره هم شریکی کړي دي، همدار کم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مور کړی دي خلکو غاګ مر سوال او تر ډیر اندازه مو دي خلکو ان شاء الله شریزه کړی دي کارونه مور ته کړی دي.
یاد دیوی خوز ده ابو هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او ووری که تیز بارانونه او توفانونه لری چه لکبله ستر ستر سیلابونه راوزی او زین وقتونه ده عباده او کرنی زوزمه کدی به جاروولو او حتی ده زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ کې د خړونو او سیلابونو په مسیر کې د خوست د اوسیدونکو زرګونه جریبه ځمکې ویجاړې شوي او په دې برخه کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پرته ځایي خلکو سره د دې ګواښونو د راکمولو امکانات په هیڅ شمار دي.
درسی ساعت